په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې اخرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندي اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. په کوټه کې نن په سلورمه ورځ هم د هزارا ټولنې لخوا د دوی د هدفي وجنو خلاف احتجاج روان دی. د کابل په پرونی برید کې وجل شوی د ازادي رادیو خبریال سباون کاکړ نن په کابل کې خاورو ته سپارل شوی دی او نن د ارمینیا په پارلمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. نن په کوټه کې د هزارو لخوا د خپلو هدفي وجنو خلاف د احتجاج سلورمه ورځ ده. دوی له حکومت غواړي چې د هغو هدفي وجنو مخه ونیسي چې په دې وروستیو کې د دوی ځینې کسان وجلي دي. بیګا دغلته د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال او ځینې نور صوبایي وزیران هم ورغلي وو چې احتجاج کوونکي د مظاهرو په ختمولو راضي کړي خو بریالي نه شول. د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د اسمبلۍ غړي او د قانون صوبایي وزیر اغا رضا وایي چې د حکومت نه یوازې د خپل کام د حفاظت غوښتنه کوي.
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان سے ہم
د امنیتی ادارو نه غوښتنه کوو چې مونږ ته د تحفظ راکړي او تر اگر که هغه اسلامي دولت وسله والا ډلې وي ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان او د هغو سہولت کارو پناه ورکونکو مالی مرسته کوونکو د ټولو پر ضد دی کاروایی وشي.
ان سب کی سرکوبی ہونی چاہیے.
د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د وسلوالو له فعالیتونو څرګندېږي حکومت یې پر ضد کلک ګامونه نه پورته کوي. د ازادي ریډیو د خبریال سباون کاکړ جنازه نن په کابل کې وشوه. د عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې وشوه او له دې وروسته خاورو ته وسپارل شول. ټاکل شوی چې د زیارت پر د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وجل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. د ازادي اروپا راډیو مشر تامس کینټ د کابل په حمله کې د ازادي ریډیو د دوو خبریالانو نورو صحافیانو پر وجنه خفګان څرګند کړی دی. تامس کینټ په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي. په پیښه کې وجل شوي عبادالله حنانزی او سباون کاکړ د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریالان وو. محرم دورانی به په رسمي ډول د مئی له 15 له ازادي ریډیو سره کار پیلو. د دغه پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. بلخوا پرون په خوست ولایت کې هم د بی بی سي یو خبریال احمد شاه د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شو. پاکستان، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونیو بریدونو په سخت ټکو غندنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې پرون په خبریالانو برید یو جنګي جرم بللی دی او وایي چې اروپایي هیوادونه دي د افغانانو جبري استل بند کړي. پرون د کابل په ششترک سیمه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د نهو خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه وژل شول او شاوخوا 50 نور زخمیان شول. د القاعده شبکې د پخوانی وجل شوي مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مبینه مرسته کوونکې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل انن مشال ریډیو ته ویلي چې ممکنه ده موکل به د وکلنې سزا تر پوره کولو وروسته له زندانه خوشي شي. د هغه وکیل قمر ندیم وایي داسې امکان دی چې هغه به د روانې میاشتې په پای کې خوشي شي.
زیات نه زیات سزا په دې سیکشن افلا کې لس کاله وه. بیا مافیان هم ورسره ولګېدې نو درشتم تاریخ باندې به د دې 2 کاله پوره شي. څنګه دې پېښور سینټر جیل نه بوتلو امکانات داري چې اډیاله جیل کې دې خو کنفرم دام نه ده. دغه مطلب داري چې ډاکټر شکیل افریدی دی خلاصول غواړي. کم قانون کې هغه ګیر شوی دی دغه د اف سی آر هغه کې هر څه امکانات کې دي.
پر اپریدی تور لګیدلې وو چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې د امریکا مرسته کړې وه. هغه تیره میاشت له پېښور زندانه د خیبر پښتونخوا د حکومت په خواست پنجاب ته منتقل کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د نوي اسلام آباد نړیوال ایئرپورټ پرانیسته کړې ده. په دغه ایئرپورټ د جازونو پروازونه پیل شوي دي. د پاکستان کامی ایئرلاین پی آی ای هم نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی لومړی الوتکه نن په دغه ایئرپورټ کوزه شوه. پاکستاني میډیا وایي چې دا د هیواد تر ټولو لوی ایئرپورټ دی او په لومړیو کې به د کال 15 میلیونو مسافرو ته د تګ راتګ سهولت ورکوي چې وروسته به دغه شمېره 15 میلیونو ته رسیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د ارمینیا په پارلمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رائے اچول کیږي. په زرګونو خلک ته یریوان خار په مرکز کې راټول شوي دي چې دغه انتخابات وساري. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم لپاره مخالف امیدوار نیکول پاشینیان چې په دغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو مشري هم کړې وه په واکمن ګوند یې تور پورې کړی دی چې په انتخاباتي عمل کې مشکلات پیدا کول غواړي. پاشینیان چې د وزیر اعظم لپاره یوازینی امیدوار دی نن یې په خپله یوه وینا کې د پخوانی وزیر اعظم سرج سرکیسیان په واکمن ګوند تور پورې کړ چې غواړي د پارلمان د نن ورځې په دې خصوصي غونډه کې دوکې خنډ واچوي. سرکیسیان تیره اونۍ په دغه هیواد کې د هغه پر ضد د مظاهرو وروسته مستعفي شو. دا وخت په زرګونو خلک د یریوان ښار په ریپبلک سکوئر کې راغونډ شوي دي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پر دې ورځ د مزدورانو د حقونو په اړه پروګرامونه ترسره کیږي او عامه رخصتي ده. د خواریکښو په اړه د یو رپورټ له مخې دا وخت په پاکستان کې 5.2 میلیونه خلک خواري مزدوري کوي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربو ډالرو د ارزښت معاهدې لاسلیک کړي دي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د 1300 کلونو راهیسې خپلمنځي تناو ختم کړي او اقتصادي او کلتوري اړیکې زیاتې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په تاشکند کې خپل ازبک سیال شوکت میرزیوف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 1.5% زیاتېدو سره 1.15 اربو ډالرو ته رسیدلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د انیسا اجمل نه.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه 1 امریکایي ډالر په 1.43 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.62 روپۍ 80 پیسې او په 1.63 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.72 روپۍ 80 پیسې او په 1.73 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. د متحده عربي اماراتو درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا به په پېښور کې په ځینو ځایونو کې وریځې وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 35 او کم نه کم 21، په بنو کې به 38 او 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 42 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په 4 ورځ هم د هزاره قبیلې وګړي د دوی د هدفي وژنو پیښو پر ضد په احتجاج دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون شمالي وزیرستان ته ولاړو د غلام خان بندر او په میدانشاه کې د جوړ شوي یو مارکیټ پرانستی وکړه. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی البته تمه لرله چې وزیر اعظم به دوی لپاره لویې پرمختیایي پروژې اعلان کړي.
افغانستان کې کوم داسې دی پیس په دښنې چې ډېر غریب حالت دی. هغه د میډیا ته مسله وا روډینا دی یا د موږ نه ترې کې دي چارې دي.
د امینشتل ګون جنرال سیکرټری مې افتخار حسین پرون په خبر اجنسی کې له خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت هغه پالیسی وغندله چې افغانستان سره پر پولې د عامو خلکو د تجارتي ګاډو د تګ را تګ لپاره جوړ کړي.
افغانستان د پاکستان د ټولو لوی منډې ده. نو چې نن ته دا دروازه باندې نو افغانستان کې یو ځل بل لار ځان لوخکا نو پاکستان به ارمان کوي.
او نن د مزدورانو یا کارګرانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په اسلام آباد کې یو مزدور وایي نن ورځ هم رخصتي کول نه غواړي خو کار هم نه ورته ملایږي.
دا جیره چټه ورځ د چمو ته په خپل حق ملو خدا او پاکستان دې بدل کې ناشته او دنګ را دنګ په گاډو ته سمې جوړې نشته.
اله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزارګانو د احتجاج 4 ورځ ده. دوی له حکومت غواړي چې د هزاره قبیلې د وګړو د هدفي وژنو مخه ونیسي. پرون هلته څو وزیران ورغلي ول او احتجاج کوونکي د احتجاج ختمولو لپاره راضي کول خو په دغه هڅه کې بریالي نشول. بلخو پولیس وایي له اف سي ځواک سره په ګډه پر یو امنیتي پلان کار کوي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو
په کوټه کې پر مظاهره ناس اهل تشیع هزاره وګړو ته د شپې د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ورغلی و. هغه کوښښ وکړ چې دوی خپله مظاهره ختمه کړي، خو هغوی ورته وویل دوی به تر هغې پورې کورونو ته نه ځي تر څو چې ورته پوځ د امنیت ډاډ نه وي ورکړی. دا مظاهره چند د هغو پرله پسې هدفي وژنو حملو پر ضد مظاهرې کوي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې روانې دي. په دې بریدونو کې خواوشا شل کسان وژل شوي چې اکثره یې هزاره شیعهګان دي. احسن اقبال له دې مظاهره چندو غوښتل چې خپل احتجاج بس کړي.
تاسو په ډیره سولیزه طریقه خپل احتجاج ریکارډ کړ. زما خواسته ده چې تاسو فکر پر وکړئ. زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته یقین درکړم چې ټول حکومت له تاسو سره دی. موږ د مجرمینو د نیولو په لټه کې یو. موږ پخوا هم داسې کسان نیولي دي او دا به هم نیسو.
په همدې حال کې د بلوچستان حکومت پرون د 1440 دفې په لګولو سره پر موټر سایکل د دوو کسانو د سپریدلو او وسلې ګرځولو بندیز لګولی دی. خو احسن اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې تابع کوونکي ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا ویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په دغه مهال دوی د یو بل قانع کولو لپاره دلیلونه وړاندې کړل.
موږ تر اوسه د دې په ثابتولو لګیا یو چې موږ پاکستانیان یو، دهشتګرد نه یو. موږ شام ته د جګړې لپاره نه ځو. تاسو ته د خپل پاکستانی توپ ثابتولو ضرورت نشته. موږ ټول ستاسو په غم کې شریک یو. درخواست هم دا دی چې احتجاج ختم کړئ، پر امنیتي ځواکونو باور وکړئ. که حالت تر پخوا ښه نه وای نو موږ به له تاسو دا درخواست نه کولای. زموږ د ژمنتیا تر دې بل دلیل کوم کېدلای سي چې د دومره غمونو زغملو باوجود هم پر امن یو. په 2003 کال کې ما د یو ماشوم مړی راواخیست، نو د هغه مازغه پر ځمکه پاتې سول. موږ بیا هم ټوپک تلاس نه کړ. یو کاڼی مهم د چا پر خوا ونه غورځاوه. کله مهم د دې مقدس خاورې لپاره له قربانۍ ورکولو دریغ نه دی کړی.
په کوټه کې د شیا هزارو په مظاهره کې خزی او ماشومان هم ناستي. پرون دوی ته وزیر الله او ځینې نور وزیران هم ورغلي وو. خو دوی ویل که پوځ ورته د امنیت ډاډ ورنه کړي نو خپل فریاد به ملګرو ملتونو ته یوسي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره ورځ شمالي وزیرستان ته په کړي سفر کې د غلام خان بندر او په میرانشاه کې د جوړ شوي یو مارکیټ پرانسته کړي. ځایي ولسوایي دوی تمه لرله چې وزیر اعظم به د سیمې د پرمختیا لپاره د لویو پروژو اعلان وکړي. بلخوا د وزیر اعظم په اعزاز کې د جوړې شوې غونډې ځینې ګډونوال وایي د سیمې او ولس د ستونزو بیانولو لپاره موقع هم ورنکړل شو. د عمر دراز وزیر رپورټ وو.
چارواکی وای نوموړی سره دوره پر مهال د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، سفران وفاقی وزیر، گورنر خیبر پختونخوا او نور لوړپوړی حکومتي او فوزی چارواکی راغلی ول. نوموړی د میرامشاه مارکیټ، بس ټرمینل او غلام خان بندر ترانزیت پرانستا وکړه. چورستای د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته وینا وکړه. نوموړی دوره پر مهال جرګې یو ګډونوال ملک غلام خان وای دوی تمه کړه چې لوی پروژې به اعلان کړي، خو د خپل فریاد اورولو هم ورته موقع ورنه کړی شو.
د وزیرستان کې کوم مسئله دی؟ میر مطالبه وی آبند وزیرستان و قبلی مشرون تا سو مقام بدر کری. افغانستان کے کم دس آئی ڈی پیز پتے شوی جا دیر غریب خال دائی نرک رئی مخابینی. نگل جاگر گاڑی سامانی نا پتے دی آخر دمیز غاٹا مسئلہ وا. روڑی نا دی یاد مونگا نا دا ترک جاتی چار دی. غاٹے غاٹے مطالبی دی مونگو تا سرزر پیز دی کلو نا دا. زرداز دا پرشن نا سرا بلکو دا وزیرستان کو جا کیم غیر وی. آکیم تا کات وا ختم شوائی دائی. با دے بند ہے اس خبر نوشوی جمیز دینا مطمئن شوی وائی.
بل طرف چیف اف وزیرستان ملک نصر الله بیا وای یوازې د تا دومره مکمل او شوا چې ټولو راغلو واکمنو ته د غوښتنې وړاندې کړې.
خو یو مت مکار وکړه مو څه خبره په شاو سره وکړې. دا مې ته وویل چې دوی یو دانش کول منځیر کړای وو، یو راست منځیر کړای وو، دا ماډل ټاون دا یو نو څه یو شاهر ته منځیر کړای وو. او درې کله شو دې سا پیره یو خسته چانک شې سوا هغه بيستا آرڈر ہوگا چیز چار پہ شیری تھی کا گوٹ تالے بوندی کا بیڈ تالے بوندی جگہ سارا مذاکرات ماں کا چار نہ دی وزیرستانیوں نے دراما میں دعوت اول چې میسر دوه ټرانسفارمر منځیر د میرلی ګریډ پورا دی میرم فلا ګریډ پورا تایر منځیر دی خو خالی چې رو ورتا دای چکس چې د کینی کې څه وخت پیدا کې دی یو سی ذکر نه وکړو خاصه لکه چکر ته چې غلی یا لوړ خپل واپس
د وزیر اعظم دغه دورې ته د شمالي وزیرستان عامولاس او خبريالان نو ورغختل شوی چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان خبريالانو په خپل را بلل شوی غونډه کې پریکړه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی حکومت او فوز د پروګرامونو کوریج بایکاټ کړي او آئنده لای عمل پورې به دوی په شمالي وزیرستان کې د دولت هیڅ یو پروګرام کوریج لا نه ځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د ډاکټر شکیل لپریدی وکیل هیلمندې چې موکل به د وکلنې سزا تر پوره کولو وروسته د روانې میاشت په پای کې له زندانه خوشې شي. پرپریدی تور لګیدلې و چې په 2011 زیږدیز کال کې یې په ایبټ آباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې د امریکا مرسته کړې وه، خو وروسته بیا پر نوموړي د اف سی آر قانون تر لاندې وسلوالو ته د مالی مرستو برابرولو مقدمه جوړه شوه او د سزا شو. د دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن سیشن به مشال ریډیو ته وویل هغه وروسته چې د موکل د پېښور له سنټرل جیلا یو نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی، داسې امکان جوړ شوی چې نوموړی د روانې میاشت په پای کې خوشې کړل شي. د ندیم په خبره د روانې میاشت پر 23 نیټه به د شکیل افریدی د بند سزا 2 کلونو ته ورسي.
د دې سزا 3.5 کاله وه، څلور دفعې په یو کې 10 کاله، بلکې 10 کاله، بلکې 10 کاله او بلکې 3 کاله، بیا پکې یو دفعه کم شوا نو 3.5 کاله پاتې شوه. دا کنزیکټیو وا یو طریقه بل وی هغه ته مونږ کنکرنٹ وایو. زیات نه زیات سزا په دې سیکشن افلا کې 10 کاله وا. بیا مافیا نه وسره او لګی دې نو 3 تاریخ باندې به د دې 2 کاله پوره شي چې څنګه دې د خبر سنټر جیل نه بوتلو امکانات داري چې اډیالا جیل کې خو کنفرم دام نه ده. دغه مطلب داري چې ډاکټر شکیل افریدی دی خلاصول غواړي. کم قانون کې هغه غیر شوی دی هغه د اف سی آر هغه کې هر څه امکانات کې دي.
ډاکټر شکیل افریدی په 2011 زیږدیز کال کې د پېښور له کارخانو مارکیټ څخه گرفتار کړل شوی و. د له هغه وروسته وا چې پر نوموړي په پټ آباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې له امریکا سره د مرستې تورونه ولګېدل، خو پر پردی بیا د اف سی آر قانون تر لاندې په سیمه کې فعال وسلوالو ته د مالی مرستو برابرولو مقدمه جوړه شوه او د 3.5 کاله بند په سزا محکوم شو. د پردی وکیل قمر ندیم مشال رادیو ته زیاته کړه چې د هغو خبرونو تصدیق نشي کولای چې وایي موکل یې حکومت د راولپنډای اډیالا جیل ته منتقل کړی دی. د ندیم په وینا تر هغې چې پردی د پېښور په جیل کې و صحت یې ښه او د کورونا غړو به وخت په وخت ملاقاتونه ورسره کول.
چکاو په کوم سنټر جیل کې نو موږ ته معلومات راتل نو سيته هم ټیک ټاک خو او چې التنه تل به بلځي تا نو اوس موږ ته اندازه نه لګي چې څنګه دي. په خبر کې چې کوم نو بیا به سره ملاقات کېدو خزه بچي به ورتل ځکه میاشت دو میاشت پس.
د پېښور اډیاله جیل یا بل کوم ځای ته د شکیل افریدی د انتقالولو په اړه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي. باید وویل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې له امریکایانو سره د افریدی له زندانه د خوشي کولو ژمنه کړې وه. د پاکستان حکومت د نوموړي پر دغو بیانونو تنقید کړی و او ویلي و چې د افریدی د برخلیک فیصله به په واشنگټن کې نه بلکې په اسلام آباد کې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري مې افتخار حسین وایي د ترهګرۍ له وجې ولس ته ډېر زیان رسېدلی او پر تورخم دروازه د ویزو نظام له وجې پر تجارت بد اغیز شوی. نوموړي پرون په خیبر اجنسای کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یوه لویه منډایه ده او د پاکستان له لوري د پولې سنبالولو پالیسي به د هیواد تجارت ته زیان ورسوي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري جنرل میا افتخار حسین وایي افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یو لویه منډي ده، خو د پولې سنبالولو یا بارډر منیجمنت پالیسي به دا تجارت اغیزمن کړي. نوموړي پرون د خبر ایجنسۍ په لوړګي کې یوې خبري غونډې ته وویل باید په تورخم دروازه کې نرمي راوستل شي.
چتاسو تجارتی لارې کولوکي مطلب چې دلته بار لګېدلې ده نو دا بار دا مطلب نه دی چې ګینه زمون کاروبار دې ختم شي افغانستان د پاکستان د ټولو به منډي ده او دلته زمونږ ټول کاروبار پدې روانو او زمونږ ټول خلکو روزګار پدې روان نو چې نن ته دا دروازه باندې نو افغانستان کې یو ځل بل لار ځان لوخ کا نو پاکستان بارمان کوي ځکه چې زه خواسم دهشتګردۍ والے چې دا کاروبار لار مې بند شو خل به د لوګي مړ شي
افتخار حسین زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دی د ویزو نظام ختم کړل شي او د دواړو خواوو ولس ته دی بې د ویزو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي د پاکستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر برید وروسته له افغانستان سره د ترخم او چمن په ګډون ځینې نورې لارې وتړلې پاکستان تور پورې کوي چې وسله وال له افغانستانه ورسي او الته بریدونه کوي خو افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسله والو طالبانو ته په ناسه نه ورکړي دي د دواړو خواوو ولس وایي د لارو تړل نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ اغېزمن کړي بلکې د تاجرانو په وینا دواړه خیزه تجارت ته هم زیان رسولې دي افتخار حسین په کابل کې د پرونی بریدونو غندنه هم وکړه او ویل چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنۍ او سره په غم کې شریک دي
کړو شو څلوېښت کاله پورې دا وینې چې کم دینو زمونږ بهېږي او ډېر افسوس دی چې په افغانستان کې لکه څوک چې ورته دهشتګرد وایي بل نوم بل نوم چې کم نوم ورته تاسو اخلی خلکو به ورته طالبان وي اوس د هغې حمایتیان هغه خلک دي چې مخکې مخالف لکه دا روسو نو دا په افغانستان کې و نن په پاکستان کې و اوس سړی سوچ کوي چې ده کریمه کړی وایي چې دی مخکې کافر اوس مسلمان شو خو زمونږ سادهګان خلک یو نو دا ډېر څلوېښت کاله د طالبانو او د مجاهدینو په نوم مړه شو اوس به د داعش په نوم باندې مطلب چې مرو دا ډېر افسوسناکه خبره وه
په کابل کې پرون په دوو ځانمرګو بریدونو کې د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه نهشت کسان وژل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي د پاکستان حکومت او ولس د خفګان په دې مکاله افغانانو سره شریک دي او پاکستان به د ترهګرۍ ختمولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان له لیکل شوي وزیر اعظم نواز شریف ویلي د مسلم لیگ نن د مهمو غړو خلاف د عدالتونو پریکړې به دوی په راتلونکو ټاکنو کې له کامیابۍ ونه ګرځوي که څه هم نوموړی د ټول عمر لپاره د سیاست او حکومتي چوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی خو بیا هم د راتلونکي لپاره د هیله لري نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل دوی د هر ډول خرابو حالاتو مقابلې ته تیار دي بشیر ګواخ تفصیل ورکوي
نواز شریف د اپریل په دیرشمه په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دوی خلاف ډېرې عدالتي پریکړې وشوې چې د جولای په میاشت کې کېدونکو ټاکنو کې د دوی له بریالیتوبه راګرځولو لپاره دي د هغه په وینا د ده او ګوند خلاف سازش روان دی خو کامیابه به نه شي دیوای آیا موږ سره چې کوم زیاتی روان دی دا ستاسې ضمیر مني زما خو نه مني نو زه د خپل ضمیر خلاف فیصله نشم کولای زه به ودرېږم مقابله به کوم جنگ به کوم ما پریکړه کړې او دا پریکړه تاسو ته هم اوروم چې زه د دې چلنو په وړاندې نه ټیټېږم که تاسې ما سره ودرېږئ نو موږ به خامخا دا جنگ ګټو د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې او نااهل اعلان کړ پر هغه تور و چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې خو نوموړی دریز لري چې دا تنخواه اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی دی کله چې پرون په اسلام آباد کې هغه د خپل ګوند مسلم لیگ نون غړو سره په خبرو کې له هغوی پوښتنه وکړه چې آیا د سره د ده په سیاسي جدوجهد کې ولاړ دي نو هغوی د مثبت ځواب په ورکولو سره د نوموړي په ملاتړ چغې ووهلې د سیاسي چارو پوه اویس توحید وایي نواز شریف غواړي د مسلم لیگ نون ګوند خلاف د راغلو عدالتي فیصلو څخه د راتلونکو ټاکنو لپاره ګټه والي د نوموړي په وینا په راتلونکي کې هغه نیول کېدلی هم شي
یہ ان کے خلاف جو ہے کڑے فیصلے آ سکتے ہیں،
دوی خلاف سخت فیصلے رات للی شی لمدی وجی د عدالتونو درسنگ په جلسو غوند کی هغه د عدلی سره روانه کښاله راخسته او ډیره خبرې پکې نو شری په خپل هم کوشش کوي چې د خپل ملاتړو ذهن جوړ کی چې هغه ته د قید سزا کېدل شي تر څو پورې چې زه خبرم نو د ازل بانو شریف لقید څخه د بچ کېدل لپاره جلا وطن کیږي نه هغه به زندان ته د جلا وطنۍ په ژوند ترجیح ورکي د یادونې دا چې په عربو کې د اقامې نه ظاهرولو له کبله د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نااهل اعلان شوی دی پر هغه د ټول عمر لپاره د سیاست نه کولو بندیز لګول شوی همداراز د دې ګوند په ځینو نورو مشرانو لکه طلال چودري دانیال عزیز او نهال هاشمی هم د عدالتونو د سپکاوي مقدمه دي مسلم لیگ نون دریز لري چې عدلیه ورسره تعصب پالي خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار بیا بیا ویلي دوی د کوم ځانګړي شخص یا ګوند خلاف نه دي
دا مشال ریډیو ده
څنګه څنګه چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته وخت رانږدې کیږي هغومره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې تیزې کړي دي او په جلسو او نورو سیاسي غونډو کې خپل سیاسي پروګرامونه خلکو ته وړاندې کوي زیاتره ګوندونه د امنیت غربت او بیروزګارۍ مسلو ته زیات پام کوي زمونږ همکاري فرخندی اسد په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو له غړو او مشرانو څخه د دوی د ایجنډو په اړه پوښتنې کړي دي په دې رپورټ کې اورو
په جولای میاشت کې د عام انتخاباتو لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو ولست خپل ایجنډا وړاندې کړې ده د مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په خپل ولسی ویناو کې وایي چې په ټول هیواد کې بعد سړکونو جال خوروي د مسلم لیگ انون د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی عبدالستار خان وایي ګوند یې غواړي په خیبر پختونخوا کې سړکونه او ډیمونه جوړ کړي
هزاره او کوهستان له هایویز یا لویو لارو سره وتړل شول په منسیری کې د 200 میگاواټو د توانایي یا انرژي یو پلانټ کار پیل کړ د بجلی پیدا کولو دوه نورې پروژې لرو لدې سره سره په صوبه او د سیمه کې سړکونه جوړو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل سیاسي ویناو کې وایي ته هوا د سیاست نه ما درغله سیاستوالان ختموي او انصاف او تعلیم لپاره به کار کوي
همنه سیول پروسیجر کوډ ٹھیک کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں
د تحریک انصاف ته خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي تر ټولو لومړی به په صوبه کې د تعلیم او صحت لپاره زیات کار کوي او دغه د ایجنډي مهمه برخې دي
باغی کې نمبر 1 ایجوکیشن دی نمبر 2 ورپسې بیا صحت دی ورپسې بیا د نور عدالتي چکم پروسیجر دی چې دغه په جوان دی عام خلکو ته تکلیف دی هغه دی ورپسې بیا د کسان د پاره د فیمیل د پاره پورا کمپلیټ یو لس پوینټ ایجنډا دا
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری په خپل وروستي ولسی ویناو کې وایي چې د کراچۍ امنیت ته به خاص پام ورکوي او د هیواد نه به غربت ختموي د پیپلز ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی سلیم خان د ګوند د ایجنډې په اړه وایي
پیپلز ګوند د غریبو پارټي ده نو کوشش به یې هم دایي چې د غریبانو مسلې ختمې کړي بیروزګاری ختمې کړي او ګرانی له منځه یوسي او دا چې ښځو ته روزګار ورکړي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وروستي ویناو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پښتنو ته د دوی د حقونو ورکولو باندې زیات زور ورکوي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سمنې غړي سردار حسین بابک د خپل ګوند ایجنډې په اړه وایي
فاټا چې د غین زمام په کار د پختونخوا کې زمشي دغه وجدار چې د فاټا چې کوم صورتحال دی هغه ډېر زیات بدحال دی په لکونو خلکو دالته نه هجرت کړی دی بیا هلته که تاسو وګورئ اقتصاد معیشت په مکمل توګه باندې تباه دی تعلیمي نظام چې دی هغه مکمل ختم دی امن ډېر زیات مهم کار دی وجدار چې د امن نه بغیر ګزران د ژوند چې دی هغه ممکن نه دی تعلیم ډېر زیات ضرورت
په پاکستان کې د موجوده حکومتونو 15 کاله په مای میاشت کې پوره کیږي له دغه وروسته به عبوري حکومت جوړیږي کوم چې به په جولای کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې سرته رسوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد.
نن په کوټه کې د هزارو د خپلو هدفي وجنو خلاف د احتجاج څلورمه ورځ ده. دوی له حکومت غواړي چې د هغو هدفي وجنو مخه دی ونیسي چې په دې وروستیو کې د دوی ځینې کسان وژلي دي. بېګا د غلطه د کورنیو چارو وفاقي وزیر او ځینې نور صوبایي وزیران هم ورغلي وو چې احتجاج کوونکي د مظاهرو په ختمولو راضي کړي خو بریالي نه شول. د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکر جنازه نن په کابل کې وشوه. د عباد الله حنانزي او فرشته محرم دراني جنازه پرون په کابل کې وشوه. له دې وروسته خاورې ټاکل شوی چې د زیارت پر ورځ رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. د کابل ابریت زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده. بل خوا پرون په خوست ولایت کې هم د بی بی سي او خبریال احمد شاه د نامعلومه وسوالو په ډزو کې وژل شو. پاکستان، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو غندنه کړې ده. د القاعده شبکې د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مبینه مرسته کوونکی د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل نن مشال ریډیو ته ویل چې ممکنه دا موکل به یې د وکلنې سزا تر پوره کولو وروسته د رواني میاشتې په پای کې له زندانه خوشې شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د نوي اسلام آباد نړیوال ایرپورټ پرانیسته کړی ده. په دغه ایرپورټ تجازونو پروازونه اپیل شوې دي. د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای هم نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی لومړی الوتکه نن په دغه ایرپورټ کوزه شوه. نن د ارمینیا په پارلمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رائے اچول کیږي. په زرګونو خلک د یریوان ښار په مرکز کې راټول شوي دي چې دغه انتخابات وساري. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم لپاره مخالف امیدوار نیکول پاشنیان چې په دغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو مشري هم کړې وه په واکمن ګوند یې تور پورې کړی چې په انتخاباتي عمل کې مشکلات پیدا کول غواړي. او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پر دې ورځ د مزدورانو د حقونو په اړه پروګرامونه ترسره کیږي او عامه رخصتي ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو.
له پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریا کې لیکي ټاکل شوی چې د روانې میاشتې تر پایه به د اسمبلیو موده پوره سي او څنګه چې وخت نږدې کیږي سیاسي هلې ځلې هم زیاتېږي. اداریا لیکي د یک شنبه په ورځ ځینې ګوندونو په غټو جلسو کولو د خپل سیاسي قوت ښودنه وکړه. ورځپاڼه وایي که څه هم سیاسي ګوندونو اوس انتخاباتي کمپاینونه پیل کړه خو دوی ته په کار ده چې په داسې صورتحال یا جلسو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا ټاکل شوي ضابطې په نظر کې وساتي او دا ډول الیکشن کمیشن ته هم په کار ده چې د سیاسي ګوندونو سره په ګډه د انتخاباتي کمپاینونو لپاره راوړل شوو نوو ضابطو یا قانون عملي کولو لپاره کار وکړي. اداریا زیاتوي په پاکستان کې په داسې حال کې چې جمهوری ادارې له فشار سره مخ دي باید سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن دا په ذهن کې کښیږدي چې د تیر وختونو په ډول به غلطۍ نه تکراروي. اداریا په پای کې لیکي که څه هم سیاسي ګوندونه د ځینو انتظامي غلطیو سمولو خواته روان دي خو که وکتل سي نو دا وخت د پاکستان سیاسي عمل ډیر کمزوري دي او دا د غیر جمهوری قوتونو لخوا نور هم په نشه کېدای سي. نو باید چې د جمهوریت د ودې او د شفاف انتخاباتو لپاره خپل غوره کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي امکان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې عامه ټول ټاکنې ترسره شي لکه مرسته چې سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي. اداریا لیکي که څه هم اوس د تورونو او کردار کشي سیاست روان دی خو د ولس او ملک د پرمختګ خبرې هم شروع شوي او بیلابیل ګوندونه د هیواد لپاره خپل ایجنډا په جلسو کې بیانوي. اداریا په پای کې لیکي سیاسي ګوندونه باید پر یو بل د تورونو لړۍ ودروي او په انتخاباتي ایجنډا کې د خیر شګړې پر خبرو توجه وکړي. د ورځپاڼې په وینا عامه ټول ټاکنې باید په ملک کې د انتشار پر ځای د ولس د پرمختګ سبب وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د وسلوالو ضد مبارزې او د افغان کمانډو ځواکونو د ودې لپاره د ولسمشر غنی د پلان په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د ایران د اټومي تړون او د امریکایي ولسمشر ټرمپ له لوري د دې تړون ختمولو د خبرو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. تفصیل انیسه اجمل اور.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د وسلوالو ضد مبارزې لپاره د جوړې شوې ستراتیژي په برخه کې د افغان کمانډو ځواکونو پیاوړي کولو کار به پر روایتي پوځیانو بد اغېز وکړي. د افغانستان روایتي پوځیان د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو ضد جګړې درغلیو او بې د اجازې خپله دنده نه پرېښودو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا دفاع وزارت سره یو پلان تیار کړی چې د کامیابیو د لړیو په لړ کې به پر پوځیانو پیسې لګول کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اکثر روایتي پوځیان او پولیس د وسلوالو ضد مبارزه کوي او کمانډو ځواکونه اکثره د جنگ په میدان کې مؤثر لیدل کیږي. در وسپانې په خبره کمانډو ځواک ته وده ورکول د ولسمشر اشرف غنی په اغو څلورو اهدافو کې یو و چې تیر کال یې د افغان ځواکونو لپاره اعلان کړ. واشنگټن پوسټ لیکي د ولسمشر غنی په راتلونکي پلان کې د عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو زیاتولو، د غیر مؤثره لوړپوړو افغان قومندانانو لرې کولو، ځینې پولیس ته افغان دفاع وزارت تر کنټرول لاندې راوستو او د افغانستان له دولتي ادارو څخه د اداري فساد ختمولو خبرې شاملې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د ملي امنیتي چارو زیاتره پوهان اندېښمن دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ایران اټومي تړون ختم کړي. ورځپاڼه لیکي د مې میاشتې په نیمایي کې به پر ایران بندیزونه نوي کیږي. سیړونکي وایي ولسمشر ټرمپ به پر ایران د بندیزونو نه لګولو خبره هم رد کړي، خو بیا ځینې کارپوهان په دې اړه هم اندېښنې لري چې پر ایران د یوازې د امریکا لخوا د بندیزونو بیا لګول به په نړیواله کچه امریکا ځان لکړي. بلخوا اروپایي مشران اوس هم په پراخه کچه د ایران اټومي تړون ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي ځینې کارپوهان بیا دا دریس هم لري چې د ایران اټومي تړون په سمه توګه عملي کیږي او ایران خپلې ژمنې پوره کوي، خو بیا ځینې کسان دا هم وایي که اروپایي هیوادونو په اټومي تړون کې بدلون وکړ نو امریکا به پر ایران بندیزونو نه لګولو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي په اروپایي هیوادونو کې موجودې ځینې ډلې پر ایران د بندیزونو خلاف دي او د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې هم سپینه ماڼۍ د داسې کار کولو لپاره رضا کړې وه، ځکه چې هغوی پر دې پوه وو چې کله هم د امریکا په بدل کې یوازې ایران نشي منتخب کولی. در وسپانې په خبره د اروپایي هیوادونو دا کار سم و. وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې څرګنده شوه چې د ویټو کولو لپاره د اوباما د ړکو په وړاندې د بندیزونو لړ کې د کانګرس ملاتړ پوره دی نو اروپا ورسره هم ملګری شوه. ورځپاڼه لیکي پر ایران د بندیزونو د زیات اقتصادي فشار له وجې تهران په تیرو څو کلونو کې په لومړي ځل مذاکراتو ته اړ شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د تیر ورځې خونړۍ بریدونه جنگي جنایت بللی. دې سازمان ویلي پر ملکي او په تیره بیا پر خبریالانو دا ډول بریدونه ښیي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسانو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. جزئیات له فریبې ظاهره.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. دغه سازمان د آسیا د څنګ مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لسو کلونو کې څه باندې لس زره کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. په هغو بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه یې د بیلابیلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو 2 خبریالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت تر څنګ پر خبریالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي بینګلی محکمې موږ غوښتنه دا وه چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت ضد عمل ده
دوی باید دا مسئله وسړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې اړوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تېره یکشنبه هم په کابل کې په یوه خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او 140 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالو منلی و.
د فریبا ظاهر رپورټ. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ اداره نه د هغه هیواد حکومت غواړي چې د خبریالانو رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خدمتګر نن سه شنبه مشال لیډو ته ویل چارواکي دي د دوشنبه د ورځې د پیښې جواب ورکړي. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبه په ورځ اول دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي. موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي، څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بېلابېلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عباد الله ننځي او محرم درانی هم شامل دي. د کابل د پرانی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شول. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپل خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
د رحمت الله افغان رپورټ. د ازادي راډیو درې خبریالان د هغو نهو وژل شو خبریالانو په ډله کې ول چې پرون د کابل په ششدرک سیمه کې په ځانمرګي برید کې وژل شول. دا برید هغه مهال شو کله چې خبریالان د وی مخکینۍ چاودنې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره هلته ورغون شوي ول. اني شاهدان وایي برید کوونکي ځان د خبریالانو په بڼه جوړ کړی وو او کیمرې هم په لاس کې وو. احمد تکل په دې پیښه کې د ازادي راډیو د درې وژل شو خبریالانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم دورانی ژوند او کار ته لنډه کتنه کړې ده.
سباون کاکړ 13 کلن و. خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې برابرول.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې 16 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤولو چارواکو په خبره چاودنه د ریموټ
سباون کاکړ واده کړی و. د ثور په 11مه نیټه په ازادي راډیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو نن د ثور په 11مه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششدرک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 28 کلن کېده. په ازادي راډیو کې د کاري دوه کله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. حنانزی د مخدرو موادو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د دې خپرونې د فارسي برخې جوړونکی و.
باز هم من عبادالله حنانزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم.
یونیسف یا صندوق بجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
محرم درانه اوس لازده رادیو سره کار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځي د دریم کال محصله و. درانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې نه بلکې سپیڅلې ماهیت خلکو ته وښي. هغه مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو په دفتر کې کار پیل کړي د ازادۍ راډیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم هغوی پوهوم هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنې وکړم او د خلکو سره په اړیکو کې اوسم غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې اوسم کولای د اسلام هغه سپیڅلی دین هغه واقعیا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کړم.
درنۍ ته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې وه خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حضرت علي وایي داعش وسلواله ډله د جلال آباد ښار په مینس کې مرکزونه لري خو حکومت یې پر وړاندې اقدامات نه کوي. بلخوا ولایتي چارواکي د نوموړي ادارې ناسمې بولي وایي چې د ټولو وسلواله ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي د دوشنبه په ورځ یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې داعش وسلوال په جلال آباد ښار کې ستر مرکز لري خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ ګامونه نه پورته کوي. دی وایي
آیا دا زمونږ مظلوم خلک چې هره ورځ یې زامن مړ کېږي کله داعش سر کټي کله یې بل کټي. نن په کابل کې انفجار دلته انفجار د شهیدان درته لرم په دې ښار کې د دې ځوړندو مړه کې د داعش مرکز عمومي دغه ځای کې دی دا حکومت یې ولې نه نیسي.
د غونډې ګډونوالو هم په ننګرهار کې د بدامنیو له امله شکایت کولو. دوه تنو یې وویل
خدای قرآن ته ګوره رئیس جمهور یا استعفا وکړه یا د حکومت جوړ کړه. طالب نه کې ټول حکومتي خلک ولاسته کې غلیا کې د حکومتي خلکو لاسته ته ټول سره د حکومتي خلاص دوه سره پاس موږ او ته ول شو پیسې تر وښتو شو دوه نیم لکه ډالر تر وښتو شو پنځه نیم لکه دینار. حکومت هم پارلمان لاړو مظاهره وکړې ولت مخ نه راو نس موږ आवाज والی ووري د نس موږ आवाज کوم دا ووري د موږ د دولت نه دا وختونه دا ټول د مشرکی غا مخري خصوصا د ننګرهار غا مخري.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خو ګڼې دا نه مني چې داعش په جلال آباد ښار کې مرکز ولري.
د تروریستي حرکتونو خامخاشته ولې د مخنیوي په موخه زموږ اقدامات جدي روان دي ولې په هغه کچه چې ویل کیږي په جلال آباد ښار کې د داعش مرکزونه دي دا خبره بیا اساسه ده حقیقت نه لري. نه یوازې چې مرکزونه نشته بلکې دوی په ډله ییز ډول حرکت نشي کولای ځکه دلته زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه د دوی د لمنځه وړلو په موخه هر مهال اقدامات ترسره کوي.
دې زیاتوي چې د دوی کشفي ادارې د خپل مسلک په بنیاد هر ورځ په ننګرهار کې د دولت ضد عناصر نیسي او د قانون منګولو ته یې سپاري.
باز محمد عابد وو د افغانستان په خوست ولایت کې مدني فعالانو د سیاسي او ټولنیزو بنسټونو غړو له افغان حکومت غوښتي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د وړ شرایط برابر کړي. دوی د ټاکنو په باب د عامه پوهاوي بهیر کمزورې وباله او غوښتنې وکړه چې په دې برخه کې د دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ته د امنیت په ګډون په هره برخه کې لازم تدابیر ونیول شي. دوی وای په ټاکنو کې د ګډون د ارزښت په باب عامه پوهاوی ډیر شي، خلک باید نوم لیکنو په مرکزونو کې امنیتي اندېښنې ونه لري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی هغوی ته ډاډ ورکړي چې رایې له درغلیو او لاسوهنو خوندي دي. خوستیو فعالانو یا د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ټاکنو په باب یوه ناسته کې وکړې. سیاسي فعال عزیز الله زلان مشال راډیو ته وویل
حکومت ته او انتخابات کمیسیون ته دا ضرور دی د ټاکنو په ورځ سر لوسه یا د نوم لیکنه په مرکزو کې کلک کمنی ونشی ترڅو خلک په ډاډه زړه باندې وکولی شي د امنیت په فضا کې نوم لیکنه وکړي. همدارنګه انتخابات کمیسیون خلکو ته باید اطمینان ورکړي چې د دوی رایې محفوظ دي، ساتل کیږي، هر هغه چا ته برسېږي چې هغوی ته دوی رایه کارولې وي، خیانت به په دې کې نه کیږي.
دینی عالم مولوي شرف الدین وایي چې د ټاکنو په پروسه کې باید دینی عالمانو، د جماعتونو خطیبانو او امامانو، همدارنګه قومي مخورو او سپینګیرو ته ډېره ونډه ورکړل شي.
باید انتخابات په پروسه کې علماو، خطیبانو، سپینګیریو مشرانو ته زیاته پراخه ونډه ورکړی شي ترڅو هم دا خلک وکولی شي چې د دغه د انتخاباتو د ټکنو د ملت څخه د دفاع په خاطر هر چاته خپل اوز په سمیمناتو ورسوي.
مدني فعال زرمینه خوستی وایي چې لوست ښځې او نجونې په ټاکنو کې ګډون ته تیاری دي، خو د کلیوالو او اطرافي سیمو ښځې او نجونې اصلا د ټاکنو په ارزښت او اغېز نه پوهېږي.
هغه خویندې چې باسواده دي، تعلیمي کچه یې یو څه لوړه ده، حتی یوري آماده دي د دې په خاطر چې په انتخاباتو کې نیم لیکنه وکړي او ګډون وکړي. مګر هم زموږ د لر پرتو کلو مېرمنې حتی په دا نه پوهېږي چې د انتخاباتو یا د ټاکنو اهمیت څه ده. باید په ډېره وسیع توګه عامه پوهاوی وشي.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل چې په اسلام کې د تحمیل شوي امام او امیر څخه د خلکو په رایه راغلی کس لوړ وي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلک د ته دعا کوي او د خلکو ته دعا کوي، دا امام غوره ده د هغې امام نه چې خلک په امام باندې لعنت یې، امام په خلکو باندې لعنت یې. هغه نه دا غوره ده چې خلک یې په خپل انتخاب په خپله خواښه یو سړی غوره کړي. دویمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې خلق المون نه قبلېږي، کوم سړی چې په زوره په خلکو باندې ځوان امیر مقرر کړي.
بلخوا د خوست ټاکنو کمیسیون مشران وایي چې په یاد ولایت کې د شفافو او عادلانه ټاکنو د بهیر لپاره تیاری نیولی دی. د خوست د ټاکنو کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رایې اچونکو لپاره به د نوم لیکنې له بهیره بیا په خپلو نږدې سیمو کې د رایې اچونې تر مرکزونو پورې ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی. د حکومت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې به د پټرولیم مصنوعاتو نوی بیې سرلننه عملي کیږي. د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې ولس وایي چې حکومت تیره میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی و، نو په کار و چې هماغه نرخونه پر ځای ساتلی وی. احمد شاه اعظمي معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې تیر ماخستن د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو ادارې اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لږ بدلون فیصله کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د پټرولو په نرخ کې د لیټر پر سر 1.5 روپۍ، په ډیزلو کې 2.13 روپۍ، د خاورو تیلو په نرخ کې 3.41 روپۍ او د لایټ ډیزلو په نرخ کې 3.55 روپۍ اضافه وکړل شوه. له دې سره د پټرول نوی نرخ 8.05 روپۍ، ډیزل 98.06 روپۍ، د خاورو تیل 9.08 روپۍ او لایټ ډیزل به په 8.85 روپۍ خرڅول کیږي. د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې په اسلام آباد کې یو کارګر زاکر الله مشال رادیو ته په دې اړه وویل چې د پټرولي مصنوعاتو د بیو په زیاتوالي سره د ورځني ژوند هر شی ورسره ګران سي.
چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی وسره خېږي. تیل 5 روپۍ ګران شي نو کریا 10 روپۍ وخېږي بوش، او چې تیل 5 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه سه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو بل کارګر ګوهر رحمان وایي چې د تیل په نرخونو کې په زیاتوالي سره د دوی پر اقتصادي ژوند منفي اغېز کوي.
کرایا نیم سیوا کیږي او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړي کی دا خداوام تبعی دا نن سبا زنګ دی اړې د 300-350 روپۍ دی اړې د مونږ ته کې مشکلات تی. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
د سردار علي په نامه یو بل کارګر وای چې حکومت تیر میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وو، نو په کار و چې مهاغه نرخونه پر ځای ساتلی وای.
ټول زور چې کوم دی دا غریب لري د سره په کرایا نه اثر پروزی پر نرخونو اثر پروزی پر یو سیز باندې اثر پروزی دا د حکومت نه اهلی ده د غریبو لپاره کوم دی دا تکلیف مایس خبره ده حکومت له پکا چې دا خپل دا واپس وایلی او دا په زور نرخ کې
د پاکستان حکومت 13 میاشت د پیټرول په نرخ کې د 1 لیټر پر سر 2 روپۍ او 5 پیسې او د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ کمی کړی وو او ویلې و چې د مې په میاشت کې به د خاورو تیلو او لایټ او سپیډ ډیزل نرخونه پر ځای ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
نن د خوریکا خو نړیوال ورځ منځل کیږي په همدې لړ کې نن په پاکستان کې هامه رخصتي ده او د مزدورانو د ستونزو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غونډو تابع شوی ده. شمیرې خي چې په پاکستان کې تر 55 میلیونه زیات کسان خواري مزدوري کوي. د عبدالحی کاکړ رپورټور
که څه هم نن په پاکستان کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت عامه رخصتي ده خو خپل مزدوران به هم کار کوي. دوی وايي په دې ورځ یوازې د غټو خلکو او سرکاري ملازمینو چوټي وي. د 1948 کال د مئی پر لومړۍ نیټه د امریکا په ښار شیکاګو کې د 15,000 څخه زیاتو خواریکښو د سپینو جنډو سره د 14 ګڼو نه واخلې تر 13 ګڼو پورې د کار پر ضد او د شان د ناروغي او پیښو په ځانډ کې د تحفظ غوښتنو لپاره مظاهره پیل کړې. په دې موقع د شیکاګو انتظامی او پولیسو په دې مزدورانو ډز وکړي چې په نتیجه کې ځینې مزدوران مړه او ژوبل سول. له دې راوروسته په ټوله نړۍ کې د مزدورانو یا خواروکښو د حکومت لپاره سیمینارونه او مظاهره کیږي. نن د دې ورځې په مناسبت په پاکستان کې هم دستوري کیږي خو خواروکښ وايي یوازې په سیمینارونو کار نه کیږي بلکې په کار د حکومت د دوی د روزګار لپاره څه بندوبست وکړي. په اسلام آباد کې یو خواروکښ محمد حیات مشال لیډو تول چې دی ځکه چوټي نسی کولای چې واړه بچی دي او روزګار هم نستا.
د شیل چې راوتی خو نو سمشت دا ته اګر دی دا کتر چې لري سمشت کله په یو پسې سر منډه ده کله په بل پسې منډه ده. دې غربت د وږي د بزګر شام نه بس زه روزانه د غایز نو جی تاسو اوس په خپل دې تاسو چوکې.
ګل محمد بیا بل مزدور دی. دای هم رخصتي نه کوي.
زلو غواړي چې نن چوټي وو او دلته کې غربت دی بس مزدوري نه کوو سبا کوو سبا خورو خرچې مرچې دنیا غچلېږي خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کېږي یوه چوټي نه کوي. نو بس دا چې چوټۍ ورځ ده نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق میلو خو دا خو پاکستان نه بلې کیسه کوو دي دا اوس دلته کې ناست یو دانګو را دانګو په ګاډو پسې مزدوري نشته.
د خواریکښو په اړه د یو رپورټ له مخې دا وخت په پاکستان کې 5.2 میلیونه خلک خواري مزدوري کوي چې پکې 43% کرکیله 40.3% په کارخانو او 6.6% د لاس مزدوري کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خبرونه د پایشې بيدی د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
نن په کوټه کې د هزارو د خپل هدفي وجنو خلاف د احتجاج سنور مورسته دوی له حکومت غواړي چې د هغو هدفي وجنو مخه ونیسي چې په دې وروستیو کې د دوی ځینې کسان وجلې دي. بیګا د غلطه د کورنیو چارو وفاقي وزیر او ځینې صوبایي وزیران هم مرغلي وو چې احتجاج کوونکي د مظاهرو په ختمولو راضي کړي خو بریالي نه شول. د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه نن په کابل کې وشوه. د عباد الله نانزي او فرشته محرم دورانی جنازي پرون په کابل کې وشول دي وروسته خاورو ته وسپارل شو. تاکل شوی چې د زیارت پورس د رسنۍ او کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وجل شوو خبريالانو فاتحه په ګډه واخلي. د کابل بریدونو زمواري اسلامي دولت وسواله ډلې منلې ده. په خوا په رون په خوست ولایت کې هم د بي بي سي او خبريال احمد شاه د معلومو کسانو په ډزو کې وجل شوی دی. پاکستان امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونی او بریدونو په سخت ټکو غندنه کړې ده. د القاعده شبکې د پخوانی وجل شوی مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا مبینه مرسته کوونکی د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل نن مشال ریډیو ته ویل چې موکل به د وکلنې سزا تر پوره کولو وروسته د رواني میاشتې په پای کې له زندانه خوشی شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د نوی اسلام آباد نړیوال ایرپورټ پرانیست کړی. په دغه ایرپورټ تجازونو پروازونه پیل شوي دي. د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای هم نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی لومړی الوتکه نن په دغه ایرپورټ کوزه شوه. نن د ارمینیا په پارلمان کې د وزیر اعظم د ټاکرو لپاره رای اچول کیږي. په زرګونو خلک د یریوان ښار په مرکز کې راټول شوي دي چې دغه انتخابات وساري. او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پر دې ورځ د مزدورانو د حقونو په اړه پروګرامونه ترسره کیږي او عامه رخصتي ده. د خواریکښو په اړه د یو رپورټ له مخې دا وخت په پاکستان کې 5.2 میلیون خلک خواري مزدوري کوي.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار اسحاق کمیری له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامه